برخی دی.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. په پاکستان کې د پرونیو انتخاباتو د رای شمیرلو بهیر پیل شوی او د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به وروسته له هغې چې چارواکي د جمعې د ورځې په لومړیو کې د رایو ورکولو د مرکزونو نتیجه څارونکي بنسټ ته وسپاري د ټولو لپاره اعلان کړي. د راپورونو له مخې د چین په میلیونونو ډالر پانګونې د افغانستان له شمال څخه د تیلو تولید زیات شوی دی. د امریکا شغ رادیو د راپور له مخې د چین د انرژي شرکت د 9.5 میلیون ډالرو پانګونې په مرسته د شمال د تیلو له حوزې په ورځني ډول د امو تیلو تولید 1000 متریک ټنو ته رسیدلی. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د وروستۍ زلزلې زیانمن شوو ته لسګونه نور کورونه ورکړل شول. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویندوی نثار احمد الیاس پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 9 شپېته نور کورونه د یو شمېر جګپوړو چارواکو په حضور کې زیانمن شویو کورنیو ته وسپارل شول. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی الکساندر سیرسکی د دې هیواد د پوز د لوی درستیز په توګه ټاکلی دی. زیلنسکی د دې ټاکنې له اعلان مخکې وویل چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر مشرتابه د غور وخت را رسیدلی دی.
اساسي او بشري حقوق. دراندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په زیان باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میل مدي د اساسي او بشري حقوقو په برخه کې فعال ماهر مومند راځو خپل مرکز ته. په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکله یا د درنو کارونو پاکله معلومات راکړي. شاقه کار یا درون کار کوم کار ته ویلی سو؟
شاقه یا درون کار هغه کار ده چې فزیکی نظر انسان باندې سخته تمام شي، د غوښ او توان څخه بیرون وي. په دې کې دا مرادي چې کومه موده چې هغه عادي وخت ټاکل کیږي انسان ته د کارونو لپاره داغې څخه یا وخت پر زیات شي، لکه په عمومي صورت 8 ساعته د ورځې کار وي. که په هغې باندې 7 ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کیدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم وي هغه شاقه کار ته واوړي. او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي. په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې په ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کیږي هغه هم شاقه کار کې ثابتي.
بله، د دغه شاقه کارونو هغه بدې پایلې کراته واضح کړي چې په ماشومانو باندې کومې بدې اغیزې کولی سي.
اغیز خو یې دا دی چې کله انسان شاقه کارونو ته اړ کېږي، فزیکي نظره ورته مشکلات پیدا کېږي، روحي له نظره ورته مشکلات پیدا کېږي. بعض وخت دا وي چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس او ګریوان وي. هغه مثال د ملا هغه مهرو کې تغیرات راتلل د هغه ځای کې، او یا داسې نور هغه وي چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي.
په افغانستان کې اکثره وخت لیدل کېږي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کېږي. دا خو واقعیت ده چې خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی، نو که چیرې بدو پایلو ته به راسو. دا چې نن سبا یو مړې ډوډۍ د دوه ماشومانو له شاقه کارونو درنو کارونو نه دوی پیدا کوي، آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ بې اخته شي چې هغه علاج ونه لري؟
ارزښت خو یې نه لري، خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، بعضې فامیلونه د بدورۍ لحاظ دې ته اړ کېږي چې خپل ماشومان باندې کار وکړي، ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو موسسات چې دي هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د اصلي ونه وکړي. نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وکړي.
خپله د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وګونه دغه درانه کارونه سپک کړي؟
بله، او بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی چې حتی که غټان په کور کې هم وي، فزیکي لحاظ جوړ رمټ هم وي، نو بیا هم په ماشومان باندې کار کوي. او کېدای شي هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کې شاقه کارونه پر وکړي، پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده. په کورنیو کې په پلارونو میندو کې چې دغه شاقه کار کېدای شي چې په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي، مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي. نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې ته اړ کړي چې حق کارونه وکړي.
کله چې دغه ماشومان غټېږي، دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي و، په دوی درانه کارونه کول، څومره بیا دوی ته ناامیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي؟
ګوره، دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې، د تعلیم په وخت کې، د لوبو په وخت کې داسې کارونو ته وهڅول شي چې هغه د غټانو کار دی، د ژوند د نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي، دغه کمی ورسره موجوده وي، نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي. په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی سي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو، نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولای، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولای، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی. نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي، لکه څنګه ستاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران هم وي، دهلته څومره د ده حق تر پښو لاندې سه؟
د ده خو حق ګورې په تخنیکي لحاظ که تاسو وګورې څو مختلف حقونه د ده تر پښو لاندې کېږي. یو خو دا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي، هغه تر نه اخیستل کېږي. بل دا چې هغه سالم چاپېریال چې هغه له ذهني نظره هم سالم وي، فزیکي له نظره هم سالم وي، هغه هم دوی ته نه مهیا کېږي، نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کېږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني، چې هغه د تعلیم له خوا نه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوا نه ترلاسه کېږي، هغه هم د دوی نه اخیستل کېږي. نو که تاسو ورته وګورئ، مختلف حقونه تر نه اخیستل کېږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کېږي، کله چې کورنۍ کتل کېږي، معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان، اووه ماشومان، اته ماشومان پرله پسې په عامه خبره شیر به شیر ماشومان وینو، هغه کورنۍ نسي کولای چې ټولو ته رسیدګي وکړي. بیا نو که شاقه کار کوي، که وخت ناوخت له کوره وځي، څوک ورباندې خبر نه وي. په خپله په یو کورنۍ کې د ډېرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کېږي چې بېرته همدغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي؟
ګورې، ماشومانو د تعداد پلان بندي کول د اقتصاد دپاره، د تعلیم دپاره، د یو فامیل د درست ادارې دپاره ډېر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي، نو بیا دا واضح خبره چې د دې باعث کېږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي، مثلا هر سړی ته په خپله سویه یې په خپل توان کار ونه سپارل سي، دا بیا څومره د دې لامل کېږي چې په ماشومانو باندې شاقه کارونه وسي؟ یعنی د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې.
په یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل، چې څومره ماشومان باید ولري، څه وخت ماشومان دنیا ته راوړي، څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره، او څونه آمادګي مور و پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي، سالم تربیه وکړي، سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي، هغه محیط او چاپېریال ورته مساعد کړي چې د ماشوم لپاره لازم دی. نو دا ټول په دې باندې اړه بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي، نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي. بیا فامیلونو اړ کېږي چې په ماشومان باندې کار وکړي، یا که پلار یا مور موجود نه وي، نو هغوی بیا مثال هغه نورو فامیلونو ته پاتې کېږي چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره، هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
که تاسو د ماشومانو د جنسي ځورونې برخې ته، کله چې یو ماشوم له کوره لیږل کېږي چې ورسه کار وکړه، نو معلومدار خبره ده چې دی به سهار وخته وځي، ماښام به تر ناوخته پورې بیرون وي. هر څوک د نار ډول غوښتنه کوي د مجبوریات په اساس، او بل دا چې سنې وړکی ده په توان نه پوهېږي، دا هغه ورسره مني. څومره دلته ماشوم جنسی زورونی سره مخ کیږي هغه په افغانستان غوندې بیرته پاتې هیواد کې.
بدبختانه په افغانستان کې مونږ د ماشومان د جنسی زورونی شواهد ډیر زیات لرو، مخصوصا په الکانو کې چې دا بدبختانه غیر اسلامي غیر افغاني فرهنګ ګرځېدل لري هلته په افغانستان کې. او دا یو دلیل یې دا ده چې ماشومان په بیرون کې د کور نه د سرپرست د سترګو نه لرې په بیرون کې موجود وي، او هغه بیا د هغو خلکو په کار کېږي چې هغه د ماشومانو څخه غلطه استفاده کوي، چې دا اصلا د اسلام د اصولو سره مکمل دا مناسب کار نه دی، او بل د مدني ټولنې له نظره هم دا مناسب کار نه دی. او په دې کې داسې یو اسلامي مملکت چې تقریبا ټول وګړي مسلمانان دي، هلته د ملایانو د امامانو کار دا ده چې په ټولنه کې د دې آګاهي پیدا کړي چې د دغه ډېر بد کار چې خدای مور ته بد ویلي دي د دې کار مخنیوی وشي.
دغسې ماشومانو سره چې د مجبوریت له وجې حتی جنسي ځورونې سره مخ کیږي، څومره له روحي رواني نظره دا بیا مړاوي کیږي؟ او کله چې په ټولنه کې نور خلک خبرېږي چې دغه ماشوم له دا ډول جنسي ځورونې سره مخ سوی، د سره بیا څه ډول برخورد کیږي؟
ګوره، بدبختانه افغانستان ټولنه یو ډېره سنتي ټولنه ده، چې په هغې کې دغه پاراډاکس چې مونږ ورته په انګلیسي کې وایو چې دا ډېر زر نقیز شي، لکه داسې ټولنه چې مکمله تقریبا مسلمانه ده، چې ډېر کم وګړي به کېدای شي غیر مسلمان وي، کېدای شي 99.9% ټول وګړي د افغانستان مسلمانان وي، چې په هغې کې داسې یو کار ته لواطت او د کارونو ته ډېر زیات بد ویل شوي دي په اسلام کې، مګر بیا هم دا په افغانستان کې جریان لري. دلته دا پاراډاکس موجود دی، او بیا چې کله ټولنه کې خلک خبر شي چې مثال چا سره جنسي ځورونه شوې ده، هغه د تحقیر له نظره هغې ته کتل کېږي، کېدای شي چې په هغې کې د دوی هغه ګناه نه وي تیری پر شوی وي. نو دلته بیا هغه په ټولنه کې د دغه شخص هغه ځای چې دی ډېر زیات ټیټېږي، او خلکو ورته په ټیټه سترګه باندې ګوري، چې دا هم بیا د دې لامل کېږي چې خلک روحي تکلیف سره مخامخ شي.
بله، اوس که راسو د حل لارو چارو ته مومن صاحب دا راته وایي چې څه باید وسي چې په یوه ټولنه کې په ماشومانو باندې درانه او شاقه کارونه ونیسي، او کومې بدې پایلې چې مونږ تاسو تر اوسه پورې یادې کړې د دوو مخنیوی وسي؟
شاقه کارونو د مخنیوي په ماشومانو کې د دې لپاره څو کارونه کېدای شي. یو خو دا ده چې فامیلونه کله چې ماشومان دنیا ته راوړي، داسې پلان له مخې دنیا ته راوړي چې دواړه والدین مور او پلار او هغه ټولنه دې ته آماده اوسېږي چې دغه ماشوم په درسته توګه باندې د ده څخه ساتنه وکړي، ورته تعلیم ورکړي، ورته تربیه وکړي، او د اقتصاد له نظره دوی دومره پیاوړتیا ولري چې د ده هغه کوم اسانتیاوې چې د ژوند دې ماشوم ته برابرې کړي. نو دا هغه په شروع کې دا ډېر زیات مهم ده. دوهمه خبره بیا دلته دا ده چې کله چې ماشومان دنیا ته راوړل شي، دوی ته هغه تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي، چې دا بیا خپله په آینده کې د دې باعث ګرځي چې دوی اقتصاد کوي او ژوند کوي. او دوی چې کله والدین جوړیږي، نو دوی هم بیا کولای شي چې خپل ماشومان ته ښه محیط برابر کړي. بله خبر دا ده چې دلته په دې کې د ټولنې د آگاهۍ خبره ده، چې ټولنه چې کله پوهه اوسېږي، والدین په دې باندې پوهه اوسېږي چې ماشومان یې د شاخه کارونو له وجې باندې اوږدمهاله کې مشکلات سره مخ کیږي، نو بیا هم کېدای شي چې دا د دې باعث شي چې والدین دې ته زړه ښه نه کړي چې خپل ماشوم باندې شاقه کارونه وکړي، او په دې باندې پوه شي چې په لنډمهاله کې کېدای شي دوی ته ګټه وکړي، فامیل ته اقتصادي ګټه ورته راوړي، مګر په اوږدمهاله کې بیا دوی سره مشکل سره مخ کیږي. نو دا هغه شیان دي چې د دې باعث کېدای شي چې شاقه کارونه په ټولنه کې راکم شي، او په ماشومانو باندې چې هغه منفي اغېز دي دا هغو مخنیوی وشي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي، او کورنۍ یې وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبور یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو، دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې بذاتو خلکو سره کومک وکړي، هغه که بې بذاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوزي او اړکیږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي. دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلونو سره مرسته وکړي او ماشومان یې د شاقه کارونو څخه وژغوري او دا چې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره
کړي. تاسو په خپل خبر کې ویل مومن صاحب چې حاکم نظام باید دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي او کومو ستونزو سره چې مخ دي مرسته وکړي په دې برخه کې، مګر موږ او تاسو وینو چې حاکم نظام په افغانستان کې د دغو ماشومانو کورنۍ د کورنۍ مشران بیکاره کړل چې په هغو کې ښځې موږ یادولی سو، نو دهلته هم دغه ماشومان درنو کارو ته مجبوریږي، له کوره بیرون وزي چې بیا هغه ډېرې ستونزې موږ او تاسو په خپرونه کې یادې کړل هغو سره مخ کېږي. حاکم نظام په ځای د دې چې دغه مشکل حل کړي، حاکم نظام ورته جوړ کړی ده، تاسو د یو بشر په صفات څه ویل لرئ په دې برخه کې؟
بدبختانه طالبانو دغه تصمیم چې ښځې کار ته نه پرېږدي، مخصوصا هغه ښځې چې د کور هغه نفقه راوړونکي دي، دا ډېرې بدې پایلې لري او فامیلونو ته او ښځو ته ماشومانو ته. او دلته په کار داده چې دوی هغه اسلامي چوکاټ کې هم پی کولی شي چې ښځو ته د کار او د فعالیت اجازه ورکړي. په نورو اسلامي مملکتونو کې هم دا عامه خبره ده چې ښځې کار کوي، خپل کور ته نفقه راوړي، حلال نفقه راوړي. نو په کار داده چې دغې ضرورت ته په کتو سره طالبان هم هغه خپله سینه پراخه کړي او د ټولنې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او خپل تصامیم د هغو واقعیتونو په اساس باندې ونیسي.
بله، او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي او ماشومان همداسې په لارې کوڅو کې شاقه کارونه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جوته ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامونو ته نه وایي، پخوا کې ورته نه ویلي دي. او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه دا ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیا او دپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خپرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړئ، ډېر به ښه وي مومن صاحب.
زما پیغام کورنیو ته دا دی چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولای شي چې په خپلو قټانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده، که هغوی وکولای شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي دپاره بهتره وي. د دوی صحت به هم ورسره ښه وي، د دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کېږي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بېرته همدغو فامیلونو ته رسېږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي، هغه لوبې او هغه د ساترې وخت تر نوخت تېر شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه وي چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته، خپل فامیل ته، خپلې کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته. خدای پامان. خدای پامان.
خدای پامان. ښه وخت ولرئ.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا.
درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د معلوله کسانو په حق باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې خپل په دې خبرې راته وکړي چې معلول کس چاته ویلی شو.
معلول هغه انسان دی چې هغه خاص احتیاجات لري، د نورو سالمو انسانانو سره هغوی توپیر لري. دغه معلول انسان جسمي کمچا لري او مختلف لاملونه جوړېدای شي. ځینې خو کېدای شي د مور پلار نه همداسې معلول پیدا شوی وي، او ته به موږ تاسو میراثي وایو، میراثي معلول وایو، او ځینې هم د ستونزو، جنګونو او د نورو مشکلاتو په وجه باندې الله جل جلاله د دوی د بدن یو عضو ورنه اخیستی وي. نو دا ټول معلولین دي او دا په ټولنه کې تقریبا ضعیف ترین او ژوندو ته لنډ ترین قشر دی چې ټول باید ورسره مینه وکوي او د دوی حقوق ورته ورکړي او دوی ته په احترام باندې قائل شي. نو معلول دغه انسان ته وایي.
ډاکټر صاحب، اوس براسو په ټوله کې د معلولینو حقوقو ته معلول کس کوم حقونه لري؟
زموږ ستاسو مبارک دین معلولینو ته ډېر زیات حقوق ورکړي. د مثال په توګه باندې د دوی لومړی د کوم حق چې دی، دا د الله جل جلاله طرف نه یو تقدیر دی او د الله جل جلاله دغه یو اراده ده. دوی ته دغه نصیب لیکل شوی چې دوی ته دغه د یو عضوې کمواله چې الله جل جلاله ورته ورکړی، نو لومړی حق یې دغه دی چې هغه ته باید مونږ په کم نظر باندې ونه ګورو. هغه که میرزادي مایوبي او که هغه د جنګ په سبب کې شوی وي د خپل عضوې د لاسه ورکړی وي، نو هغې ته مونږ د جوړ انسان په سترګه باندې وګورو. ډېر داسې انسانان شته چې هغوی بعضی اندامونه د لاس نه ورکړي، پښې لاس نه لري، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر غټ عقلي قوت او طاقت ورته ورکړی. نو لومړی خبره دغه ده چې هغوی ته باید مونږ په هغه نظر باندې وګورو لکه د جوړو انسانانو چې قتل کېږي. دویم خبره دغه ده چې د دوی د ممتلکات چې دي دې باید حفاظت وشي. ډېر داسې انسانان چې هغوی معلولین دي، نو هغوی بعضې قوي انسانان راځي به دوی په ممتلکاتو باندې بیا دعوه کوي او هغه بیا ورنه اخلي او هغه ورنه غصب کوي. وایي دا چې دا ضعیف دی او دا چاته څه نشي ویلی، او خاصا بعضې هغه معلولین چې هغوی خبرې نه شي کولی ورسره یو ځای کړی او غواړي چې دغوی نه خپل په اصطلاح باندې غځونه وساتي. اچلان حق زما په نظر باندې چې د دوی د خاصو ځایونو لپاره احترام وشي. لکه د مثال په توګه باندې یو معلول انسان دی، هغه موټر چلوي، د معلولینو لپاره باید جدا پارکینګونه وي. دغوی پارکینګ پارک ته د مثال په توګه باندې باید جوړ انسان پکې ونه درېږي، په شفاخانو مخکې، د میدانوي مخکې، حتی په مولونو، بعضې بازارونو، بعضې عامو ځایونو کې. دغوی کوم ځایونه چې ورته جوړ شوي دغوی باید کاملا هغه وشي، احترام وشي. حتی په پارکونو کې هم زیاتو هیوادونو کې دغه مسایل دي چې دغوی دپاره خاص چوکۍ جوړ شوي د معیوب یا د معلول یو عکس ورباندې، نو جوړ انسانان دغې کاملا احترام کوي. او حتی که چېرته ډېر زیات ضرورت هم وي، نو په هغه ځای کې نه دوی خپله کینی نه استفاده کوي، نه پکې موټر دروي. او پنځمه خبر دا ده چې د معلولونو انسانانو یا پنځم حق دغه دی چې دغوی د قدرتونو او د استعدادونو باید ډېر احترام وشي. ډېر داسې انسانان لکه مخکې چې ما تاسو ته مثال کې وویل، کېدی شي هغوی معلوله وي، معیوبه وي، پکې ولاسې نه وي، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر لوی لوی فکري قدرتونه ورته ورکړي. او ډېر زیات خلک د هغې بیا په قصه کې نه اوسي، وایي دا داسې معلول دی، ګور دی، اوشال دی، او څنګه دی. نو دغه د دې د احترام د یو هغه دی چې دوی د استعدادونه باید هغه وشي، باید استفاده وشي. زموږ ستاسو مبارک دین دوی ته همداسې حقوق ورکړي لکه څنګه چې جوړ انسان ته. بالعکس، دوی زموږ ستاسو په قشر او زموږ ستاسو په ټولنه کې دوی ضعیف انسانان دي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې انما تنصرون و ترزقون بدعفائکم. وایي په تحقیق سره ای جوړو انسانانو، تاسو ته چې رزق درکوي، روزي درکوي، تاسو ته د هغې معیوبو، معلولو او د ضعیفو انسانانو سره په نصرت او په همکاری او په کمک باندې او دغوی سره په همکاری باندې تاسو الله جل جلاله رزق درکوي. یعنی معنا د دې دغه ده چې مونږ تاسو چې جوړ انسانان، مونږ تاسو چې رزق روزي راکوي، د کوچنیو ماشومانو چې هغوی ضعیفان دي هغې په وجه باندې راکوي، د هغه انسان چې ضعیف دي دغې سره مونږ تاسو احسان نیکي کوو د هغې په وجه باندې راکوي. نو زموږ تاسو کې چې د جوړو انسانانو حتی ټول رزقونه الله جل جلاله د خلکو په وجه باندې مونږ تاسو الله راکړي وي.
بله، یو شمېر کسان دغه معلولو سره سم چلند نه کوي، لکه څنګه ستاسو ویل چې دوی تر ټولو زیات لومړیتوب لري چې درناوی وسي، احترام وسي. په دې اړه تاسو وایئ ډاکټر صاحب؟
هغه انسانان چې د دې خلکو احترام نه کوي او دوی ته په د قدر په سترګې باندې نه ګوري، نو هغوی د هم داسې وډار شي وده یادیږي چې اسنه چې کوم ورځ زه د دې شي انسان په شان باندې نه شم. دا خو دنیا ده، نو کېدای شي یو ورځ همدغه انسان د دې معیوب او د معلول انسان په څیر باندې شي. نو بیا که دسره داسې بد چلند وشي بیا به څنګه تصور وي؟ او خپل موږ تاسو خپل اولادونه، موږ تاسو خپل د کورنۍ اعضا، موږ تاسو داسې یو قسم تصور کړو چې چېرته دوی په دې انداز باندې وي او دوی سره بد چلند نوشي، نو بکه زمونږ ساسو هغه طبیعت به څنګه وي؟ نو دا خو د الله جل جلاله تقسیمات دي. الله جل جلاله دغوی نه چیرته بعض آزاد جسم اخستی وي، نو نور هغوی ته بدایل ورته ورکړي. هغه کوم نعمتونه چې الله جل جلاله ورته ورکړي په هغه باندې فوکس او تمرکز وشي، د هغې نه ګټه واخیستل شي او هغې ته ډېر زیات توجه وشي. هر څوک چې وي، دا که زمونږ ساسو په کور کې وي، زمونږ ساسو په ګاونډ کې وي، زمونږ ساسو په کلي کې وي، نو هغوی سره داسې یو قسم توجه او داسې اهتمام ورته وشي لکه دا چې بالکل زما د کور یو عضو دی او زما د کور شریک دی او زما ما د وینې شریک دی، دومره مینه باید ورته ورکړو چې حتی هغوی داسې احساس ونه کوي چې علما ته د خلک مینه نه راکوي.
بله، په کورنیو کې دې ته تام سو چې یو غړی د بېلابېلو عواملو له وجې نه معلول سوی، دوی څه رقم چار چلند سره وکړي چې په عامه خبره دغه معلول کس مایوسه نه سي؟
دا پنځه حقوق ته چې ما مخکې اشاره وکوله، دا که چېرته په نظر کې ونیول شي او واقعا د انسان د تعامل د معلول سره مایوب سره چې کوي، د الله جل جلاله په خاطر باندې دغه ورسوه کوي چې د الله جل جلاله تقسیمات دي. که چېرته ما ته کامل اعضا راکړي، د دنه دغه عضو اخیستی، د دنه یو د خاص یو قوت اخیستی، نو الله جل جلاله قادر دی چې دته ورکړي، زما نه واخلي. نو د دې سره د ډېر زیات مینې او د لطف او د مهربانۍ نه باید کار واخیستل شي. حتی د دوی د کوم احتیاجات چې دي، د دوی کوم ضرورتونه چې دي، دا باید ورطرفه شي. ما یو مایوب کتو د یمن د هیواد او هغه بیچارهګۍ بالکل شل و، دا رباعی شل چې ورته وایي، چار اطراف شل و. نو ما ورته وایي چې تا ارمان څه دی په دنیا کې؟ په زړه کې څه ارمان دی؟ د سترګو نه اوښکې ولاړې، ما ته وایي چې ډاکټر عتیق، زما یو ارمان دی په زړه کې، هغه دغه دی چې زه الله جل جلاله ته یوه سجده وکړم. زه نشم کولی چې خپل تندی الله جل جلاله ته په ځمکه باندې کېږدم او د خپل خالق عبادت وکړم او یوه سجده ورته وکړم. کاشکې ما یوه سجده کړې وای که بیا وروسته مړ شوی هم وای، بیا به زه خفه نه وم. نو د خلکو دومره داسې ارمانونه دي چې یوه سجده الله جل جلاله ورته واسو طاقت نه دی ورکړی، او طبي خبر ده چې هغه بیا د نور انسانانو په فکر او سوچ کې نه وي. نن زما په فیسبوک او ټویټر کې زما د نن خبره دغه وه چې ای خلکو، تاسو د کوم نعمتونه چې الله جل جلاله درکړي، موږ تاسو په دې باندې احساس نه کوو، په دې باندې موږ تاسو نه پوهېږو چې د کوم نعمتونه د موږ سره شته، که صحت دی، که عافیت دی، که نور نعمت دی. د نعمت موږ تاسو هلته درک کوو چې کله د نعمت زموږ تاسو نه واخیستل شي. لکه دغه انسان چې د یوې سجدې لپاره دی ارمان کې دی، او د دې یوې سجدې په ارمان باندې دنیا نه لاړل، د موږ تاسو هم ډېر داسې هغه شیان چې الله رانه خستی دغه موږ تاسو پر ډېر زیات ورته په هڅه کې چې هغه موږ واخلو، کوم نشو کولی چې ځان ته راوړو او لاس ته راوړو. الله وایي چې لئن شکرتم لأزیدنکم، که تاسو د ما تشکری وکوله، زما شکریا هم ادا کړه، زما حمد او سلام ادا کړه، الله وایي تاسو ته به نعمتونه زیات کړم. نو د الله جل جلاله د نعمتونو په شکر باندې هم یو اساسي خبره دغه ده چې داسې انسانانو سره باید موږ تاسو د ډېر زیات رحم او د ډېر زیات مرحمت او د ډېر زیات مینه نه کار واخلو، او الله ته دغه یعنی عجز وکړو، دغه زارۍ وکړو چې موږ باندې داسې حالت رانه ولي. ډېر زیات داسې انسانان چې په سپینو کټونو باندې دوی بیچارهګان پراته دي، او دوی نشي خوځېدی، غواړي چې د موږ په شان باندې انسانان دي ژوند وکوي او نورو خلکو ته مینه ورکړي، او خپل دغه څلورو ساعته د خپلې کورنۍ سره تیر کړي، د خپل دفتر ملګرو سره تیر کړي، د خپل ټولنې سره تیر کړي. نو دا حق الله ورته دی ورکړی. الله جل جلاله عادل ذات دی، حتما په دې کې د الله جل جلاله اسرار دي. هغه ته نور بدایل ورکوي، که چېرته په دنیا کې ورته بدایل ورنه کړي، حتما په آخرت کې د هغوی لپاره به ډېر زیات بدایل وي. لکه رسول په حدیث کې وایي چې د چانه چې دغه کریمتین په حدیث کې راځي، یعنې سترګې، الله جل جلاله د چانه چې سترګې په دنیا کې اخیستی وي، نو د دې تعویز او د دې بدل په آخرت کې جنت دی. الله جل جلاله ورته په آخرت کې جنت ورته ورکوي. د ګډ ډېر لویه بدله ده په آخرت کې، کله کله په دنیا کې انسان ته بدله نه وي. نو زما هدف دا دی چې دا انسانان چې موږ تاسو په خپلو ټولنه کې ګورو، په خپلو کلو، په خپلو بانډو او په خپل هېواد کې ګورو، او په نورو ځای کې، حتی د انساني مینې او د همدردۍ نه هر چېرته چې ګورو، باید هغه ته څومره چې موږ کولی شو ورسره همکاري ورسره وکوو، د هغوی سره د هغوی لاسنیوی وکوو، د هغوی چې څه احتیاجات او څه ضرورتونه دي، هغه د خپل وس مطابق ورته پوره کړو.
بله، په عامه توګه کورنیو ته، ټولنې نیتا، حکومت ته د تاسو مشوره په غټو ټکو کې ولرو چې دوی ته به څه ویل لري د معلول د حق په اکله، که څه هم خپرونه کې موږ تاسو خبرې ور باندې وکړي، خو د نتیجه ګیری په توګه که د خبرې خپل سر راټولې کړو، او یو ځل بیا په غټو ټکو کې وایو چې معلول کوم حقوق لري او باید ادا سي.
د الله جل جلاله رحمت، مینه او مهرباني په سل تقسیم باندې تقسیم شوی. 99% د الله سره ده، او 1% زموږ تاسو په خپل مابین کې، خپل اولادونو، کورنۍ او دوستانو ملګرو چې ورکوو، دغه 1% ده. نو زه داسې وایم چې راځئ چې د الله جل جلاله د هغه 99% رحمت او د مهربانۍ او د مینې نه خپل ځان محروم نه کړو. راځئ چې د هغو پروردګار او د خالق او د نیکاون د مدبر په خاطر باندې معلولو ته مینه ورکړو، محبت ورته ورکړو، د دوی سره نیکي وکړو، د دوی ستونزې او مشکلات ورته حل کړو. هر چېرته چې معیوب دی، هغه په کور کې دی او په ګاونډ کې دی، د موږ تاسو داسې وبولو چې دا زموږ ستاسو خپل معلول دی او زموږ ستاسو خپل معیوب دی، او دا توفیق موږ ورته ورنه کړو چې والا د پاکي قریه ده او د بستانکي کورنۍ دی، زه ورسره ارتباط نه لرم. نه، موږ ټول ورسره من حیث انساني ارتباط لرو، هغه انساني مینه ورته ورکړو، او د خپل خالق او د مدبر د کون په خاطر باندې موږ امینه ورته ورکړو، ترڅو موږ تاسو د ټولو ستونزو، د آسماني او د ځمکني مصیبتونو نه موږ تاسو خپل حفظ او امان کې وساتي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه کوم.
در علاوه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د معلول په حق باندې خبرې وشوي. لمن سره په خبرونه کې میلمه و ډاکټر حیات الله اتیت، تربیه هیچاره علم مال او ملګری.